ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې. زه منور شاه په دې غړی کې ستاسو قربای يم. نیکی پیرځونی او سلامونه مې قبول کړئ. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې به یې د سولې په لور هفتوار خبرونه هم واوري. خو راځي چې په سر کې د بشیر ګواخ نه د دې ساعت تازه خبرونه واوري.
لومړی د خبرونو سرټکی. اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه پای ته ورسیده. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجوم کې پانسی شو او افغان چارواکي وایي چې په تیرو څلیرش ګینټو کې په مختلفو ځایونو کې په عملیاتو کې ګډ وسلوال وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه وشوه. د وزیر اعظم له دفتره خبر شوې خبر پاڼه کې نن راغلي چې په غونډه کې د مردم شماره یا سرشمیرنې په شمول نه هم موضوعات باندې خبرې شوې دي. تېر ورځ د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید مشال رډیو ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نننۍ غونډه کې بعد صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سي وارډ کې د قبلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کړي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وبجون کې ممتاز قادری نن په اډیالا جیل کې پانسی شو. 2011 کال کې د پنډۍ د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا ورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې هم برخره رسېدلې. دغه په پانسۍ دغه ملګرو نن زه احتجاجونه هم کړی دي. یاد دی چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی اهلکار ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتی ساتونکي هم خو په 2011 کال کې اسلام آباد کې هغه په ډزو وواژه. ټاکل شوی چې د پاکستان او امریکای ترمنځ سټریټیجی کې خبرې نن په واشنگټن کې وشي. د پاکستان سرکاري ټي وی نن په یو خبر کې ویلي دي چې په دې خبرو کې به په دفاعي او امنیتي چارو سربیره د ترګري په مخنیوي اټومي موادو نو خوریدو او اقتصادي مسایلو باندې خبرې کیږي. دا د پاکستان او امریکای ترمنځ د دار ډول مذاکراتو شپږم پړاو دی. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست ولایت کې د اراده شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار کوي. د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه پرون مشهد رډیو وویل چې اوس مهال د دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنیو د راوستلو تیاری شته دی. یاد دی چې په خوست کې دا مهال خوشا 40,000 کورنۍ د شمالي وزیرستان د خلکو میشته دي. فیاض علي شاه زیاته کړې چې د شمالي وزیرستان دغه کډوالو پر وستو کې سوزه ده چې په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ريجستر کړي دي او دلته په پاکستان کې هم ريجستر دي. پاکستاني ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید چنای په دوهم وار آسکرز جایزه ګټلې ده. هغه دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړي فلم جلی په سین کې لپاره په لاس انجلس کې تر لاسه کړه. دا فلم د پنجاب د 19 کلنې سبا قیصر په کیسه راڅرخي. قیصر په خپل خوخه واده کړه و. کورنۍ یې دا کار ونه زغمه او پلار یې په سر وویشتله. سبا قیصر سخت زخمی شو خو د قبایلي مشرانو د فشار له کبله بیا هم خپل پلار ته بخنه وکړه. شرمین عبید چنای نن د ایوارډ اخیستو په مهال په لاس انجلس کې ویل
I was kind of not expecting this at all. Padwem wari zabawari noma. Ma da der sa tamanna larala. Ko Oscars jaizi la para kandi de dil. La Pakistan gundi de yo hewad la para da mani lari. Chita pa kawani no ki badun raustali shi. Yemao ne wlandi da Pakistan waziri asam sakhpil daftar ta da film da khuduli la para warghukhti bom. Da parliman ghadi au kanun jodawun ki hum altanaastu. Aghi da kanun masawida la sara tartibawi. Manipulated and now they're going to change
that. تر دې فلم وروسته د پنجاب صوبایي اسمبلی پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نور سخت کړ. شرمین عبید لومړی پاکستانی ده چې دغه جایزه ګټي. هغې په 2012 کال کې هم د خپل یو بل فلم لپاره آسکر ګټلی و. دغه ډاکومنټري پر ښځو د تیزاب شیندلو په اړه د افغانستان د بامیان ولایت د استخباراتو رئیس جنرال حیات الله روستازاده پرون خبر اعلان ته ویل چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی دی. نوموړی وویل چې په دې ذخیره کې درنې او سپکې وسلې وې چې د طالبانو په قمندان مولوي صدیق الله پورې اړه لري. د یو بل خبر تر مخه د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو 40 ګنټو کې په فاریاب، کندوز، روزګان، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بیلابیلو عملیاتو کې 50 وسلوال وژلي او 19 یې زخمیان کړي دي. دفاع وزارت زیاتوي چې د عملیاتو په مهال 15 پوځیان هم وژل شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې او په پارلمان کې د سر ښار تهران ټولې 13 چوکۍ یې ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو او نتیجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه 80 کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرګانو شورا به راتلونکي ستر مذهبي مشر غوره کوي. او د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 19 کسان پرون د دې هېواد په جنوبي ختیځ ښار بایداو کې پر 2 رستورانتونو حمله کې وژل شوی دي. په سیمه کې د پولیسو چارواکو ویلي لومړی حمله یوه ځانمرګي د بیبر په نامه په یو رستورانت کې وکړه چې په نتیجه کې 10 کسان وژل. د چارواکو په نامه په دوهم رستورانت ځانمرګي حمله د یو موټر بم په وسیله شوې ده چې 2 کسان یې وژلي دي. په دې حملو کې له 10 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. پولیس زیاتوي د دواړو حملو قربانیان ملکی وګړي وو. د دواړو حملو ذمواري له القاعده سره تړلې د الشباب په نامه وسلوالې ډلې منلې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه و. سم زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د موسم حال او د پیسو به دراوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 40 پیسې او په 1.8 روپیا. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا. یو ریال په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 50 پیسې او په 28 روپیا او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 500 پیسې او په 1 روپۍ 500 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال مو اورید په روانه غړی کې به د ریپورتونه واوري. په اسلام آباد کې د مشترکه مفادات غونډه شوې چې خوامي نېشنل ګوند د وړاندې نویلې چې د بجلی په مات کې د پښتونخوا پیسې په قسطونو کې د اخیستلو فیصله نه مني.
دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو نو مخکې نه سراج الحق را منو دا نه زدي دا مونږ منو.
د پنجاب د گورنر قاتل ممتاز قادری ته پانسي ورکړل شو. د قانوني چارو ماهرین وایي د سره به قانون او انصاف ته وده ملاو شي.
هر یو سره خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر بې حرمتي کړې ده یا د قران شریف بې حرمتي کړې.
د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته د کډه شوي قبایلو متاثرینو حال هم درکوو. نور رپورټونه به هم واورئ او د دې ګړۍ په آخري برخه کې هفتهوار پروګرام د سولې په لور کې به واورئ چې په بدمنۍ کې ښځینه شاعران څه احساسوي. د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې کتلې لوستلې شي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې خبرونو کې هم اوریدل شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو د شورا غونډه وشوه چې وزیر اعظم یې مشري کوله. د دغه غونډې تازه حال د پاره اردو اسلام آباد ته خپل خبريال احمد الله ته. احمد الله په خیر علي. د دغه غونډې ست لات مخې تراغلی دی دوی په کوم موضوعاتو خبرې وکړي او څه فیصله وشوي؟
ډیره مننه منور شاه. څنګه چې دا سم ویل د مشترکه مفادات کونسل غونډه چې وه هغه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نن شروع شوله، خو لږه شیبه وړاندې دغه غونډه ختمه شوله. او څنګه چې موږ اول دغه کې ویلي وو چې دې کې نه نکاتي ایجنډا و نن چې په هغې باندې خبرې اترې کېدلې، چې پکې یو خو د په ملک کې د مردم شماري یعنی سرشمیرنه او کور شمیرنه چې ده هغه دغه شان د تیر کال په مارچ میاشت کې کوم د مشترکه مفادات کونسل غونډه شوې وه، په هغې کې چې کومې پرېکړې شوې وې د هغې پرمختګ او دین علاوه نور یو شمیر نور نکات چې کوم هغه پکې شامل وو. خو د کله چې مشترکه مفادات کونسل غونډه ختمه شوه، د هغې وروسته وزیر اعظم خپل مختصر خبرو کې ویلا چې په ملک کې لکه ترهګر چې کوم دي هغې ته لګیا دي، موږ شکست ورکوو او هغې په تیښته مجبوره شوې دي، او ډېر زر به ملک کې لکه د مخکې په شان یو وار بیا امن چې کوم دی هغه به راشي. خو د دې نه علاوه د مشترکه مفادات کونسل وروسته چې کومه اعلامیه جاري شوې ده او په هغې کې چې کوم خبرې راغلې دي، نو هغې کې د سرشمیرنې او کور شمیرنې په حوالې سره دا اطلاع د خبرې مخته راغلي دي چې دا د څه وخت لپاره ځنډولې شوې ده، او د هغې غټه وجه دا ښودلې شوې ده پاکستان فوج چې کوم دی هغه په مختلف دغه کې مصروف دي، سکیورټي دغه چې کوم عملیات روان دي او دغه کې مصروف دي، نو په دې وجه باندې به دا په 15 مارچ باندې دوباره دا غونډه رابللې شوې ده. هغې کې به په دې باندې دوباره خبرې کولی شي چې آیا دا سرشمیرنه او کور شمیرنه چې کوم ده دوباره وکړلی شي.
سمه ده. احمد الله کلنډ غونډې راته وی چې په دې کې چا ګډون کړو په خاص توګه د پښتونخوا لاړه.
په دې کې د څلور ونو صوبو اعلی وزیران نه علاوه وفاقي وزیران هم موجود وو. خو تر څو چې د خیبر پښتونخوا خبره ده، نو د خیبر پښتونخوا نمائندګي د پرویز خټک کم چې د وزیر اعلی دی هغه کوله، او د دې غونډې نه وړاندې څنګه چې د خیبر پښتونخوا لخوا مختلف خبرونه راتل چې په هغه کې د دې چې کوم غوښتنې وي، خو دا مهال د هغې په حق لا څه نه دي ویل شوي، ځکه چې زموږ د وزیر اعظم هاوس چې کوم چارواکي دي هغې سره هم زموږ رابطه وشوله. خو د هغې د وینا تر مخه چې مکمل تفصیلات چې کوم دي هغه به شیبه وروستو مطبوعاتو
سمره،
خو په د خیبر پښتونخوا چې کومې غوښتنې دغه په حق لدې توالاتنه دی ویلې شوې.
سمره، ډېره مننه. نور تفصیل لپاره به هم تاسو ته راځو. احمد الله په اسلام آباد کې چې د مشترکه مفاداتو د شورا د نننۍ ورځې د غونډې حال یې راکو. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو چې سورې وړاندې مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا سره د بجلی د بخایجات ورکول او د بجلی د ګټې د زیاتولو غوښتنې منلې دي، خو د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه او ځنې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډیر زیات یو صوبایي حکومت یې ډیر په لګو پیسو رضا کړی دی، خو په دې باندې بیا د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپل دریز لري. راځي چې دا هر څه واورو د اسرار علم مومن په دې ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.6 روپۍ جوړې دي. د په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوې، خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي، نو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خدا چې دغه پیسې د خیر د په قسطونو کې ورکړي.
عدالت خدای اصول ہے رہی وہ جو لگا ہوئی وہ ماں میرا گا کہ جو لوگ پہنچنے کی اتفاق کر رہے ہیں دا وقت خیر پر خنفا دے بدا مئی علاسا اور دے غلغلے علاسا مالی اتشار کے اندر زیاد سے دا وجہ سے غواری خبر پر خنفا حکومت سے داخل جا رہے
خود خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پټي ویان زید خان بیا وای د 3.94 روپو پر ځای چې وس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15.4 روپي ورکوي، نو د کی خو با لزګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وای باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوزنامه نه وکړي چې دوی ته د بجلی بقایاجات په قسطونو کې ورکړي.
دا پینلس اربه موږ په څو کال کې کمپلیټ کړو، زمونږ چته کې هغه داوا چته لاړه داوا خو ختمه پدې شو چې په سلو پینځه کال خو پدې لګي چې پینلس اربه روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کو، دا پښتنو حق موږ چاته نه بخو، موږ بالکل دا ډیسیژن نه منو،
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وای هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایاجاتو په اړه تحقیق کړی وو. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پښتونخوا د بجلی پیسې 309.4 روپۍ جوړې دي. خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خبر پښتونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 309.4 روپو پر ځای یې په دې رضا کړل چې 110.4 روپۍ به ورکړي. د دې په خبره اوس د خبر پښتونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشري حکومت دې ته راضي شوی چې د 309.4 روپو پر ځای ورته مرکز 109.4 روپۍ ورکړي.
او وخت کې دغه راتلل 309.4 روپۍ. نو په هغه کې بیا د ایم ایم ای حکومت چې کله راغی هغوی د واپډا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډې جوړه کړه، دې ته اربیټریری کونسل وایي. په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 110.4 روپۍ. خو دا وضعیت یوازې ته چې دا اوس راکړه نو نه ورکړلې، او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بل ورځ بیا د بابا سره کېناستو، نو پر کار خو دا وه چې 309.4 روپۍ اوس 1500 روپۍ ته رسېدلې. هغه راکمې شوې صرف 109.4 روپۍ ته راغلې.
که څه هم سراج الحق وایي چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به د دوی جګړه جاری وي، خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیایي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستې نو لږې او په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو.
د مشترکه مفاداتو شورا یا په انګریزي کې ورته کونسل اف کامن انټرست وایي دا په پاکستان کې یو اداره ده چې د ټولو صوبو او وفاق ترمنځ د مالی مسایلو او حوالې سره خبرې اترې کوي. زموږ همکار اسرار الله مومن د اقتصادي چارو د پوها اکرام هوتی سره خبرې کړې او په سر کې تیم دغه پوښتنه دي چې د مشترکه مفاداتو کونسل څه ته ویل کیږي او د دې څه کار دی؟
مشترکہ مفادات کونسل سے برقی یہ برخ ادارہ کہ جب کم موضوعات یعنی کہ کم کم سبجیکٹس یا کم کم قانون ڈیولپمنٹ اور خرچو دبا سر مرکز سرا اور کم کم صبح سر جو ہے برخ ادارہ کہ کم صبح سر دی جو آگے کے مرکز کم امداد ہے جو آگے بات سے ہر معنی کے امداد بابا سم رہی او لکه د دې امداد تعین بسنګ کیږي د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنت دا هغه تعین بسنګ کیږي چې کوم هدف وي بوي په څومره پیسې وي او د صوبو کې کوم په ذریعہ باندې کوم ډیولپمنت کیږي نو دا هغه با لکه څه تعین کیږي چې څومره هدف وي بوي مرکز د څومره پیسې ورکړي دا دوا خبره هغه کې تعین کیږي.
نو دا ته چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دویم مدار چې د دې د غونډې رابللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي اوسه پورې؟
ورګي دا د صوبو تر طرفه دوه قسمه تور لګول کېږي په مرکزی حکومت. یو هغه دا دی چې څنګه د دې صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دې دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې دغه دپاره چې بھائی څومره ټایمنګ کې به دا ورکړی کېږي صوبو ته منتقل کېږي پیسې حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتو دی مرکز. نو لہٰذا هغې دا مشترکه مفادات کونسل اجلاس دی لیټ کوي.
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی سبا لا به دغه غونډه وي نو ستاسو څه خیال دی چې دې کې به مرکزی حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د هغوی استازي یا وزیر لاګان هغه مطمئن کړي؟
ګورې هغې کې دوه بنیادي خبرې دي. یو بنیادي خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماری په بنیاد وي. هغه مردم شماری به کله کېږي سمه به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې دا هغې سره حق متعین شي د مختلفو صوبو مثلا پنجاب کې دی نو
د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي، بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي، خو هغې ته یو مراد ورکړل شوی دی چې هغه چون چې پسمانده صوبه ده نو د پسماندګۍ په بنیاد باندې هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغې د امداد خبرې دي، یو چې تاسو لکه دا زمونږ دا حق چې دی نو دا د سند یو مسله ده، هغه وایي چې 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم او خبر پختونخوا وایي چې بھائی زه مطالبات مطالبات
دا وو د اقتصادي چارو پوها اکرام هوتی چې د مشترکه مفاداتو د شورا په اړه زمونږ د همکار سره لمومن سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
نن سهار وختي د پینډي په اډیاله جیل کې د پنجاب د پخوانی گورنر سرمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شو. په دې سلسله کې په پینډي اسلام آباد او د هیواد په نورو غټو او ښارونو کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي او د پولیسو اضافي نفری هم ځای پر ځای کړل شوی ده. په دې حق له اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د جیل انتظامیه تر مخه د پانسې عمل ډیر پټ ساتل شوی او یوازې د ممتاز قادری د کورنۍ ځینی کسانو ته اطلاع ورکړل شوی و. د پانسې په وخت د جیل دننه او خوښه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړل شوی او پینډي اسلام آباد کې د پولیسو اضافي نفری هم ودرول شوی و. د ممتاز قادری د پانسې رستو د پینډي ځینی بازارونه بند او سړکونه تړل شوی دي او ځینی مذهبي جماعتونو د سزا په ضد د احتجاج اعلان هم کړی. د عدالت لخوا جرم ثابتې دورس په سزا ورکولو د خلکو احتجاج سمان لري او آیا یو تن سره دا اختیار وی چې هغه قانون په لاس کې واخلي؟ په دغه اړه مو د سماجی کارکون او وکیل نورالم خان نه تپوس کو نو دوی چې معاشره لا په خپل رویه سوچ پکار دی او د برداشت ضرورت دی.
ادارې چې د هغه خلاف یو آواز اوچتول دا بذات خود یو دا چه غده چه بیا دوباره قانون پلاس کیا خیستل دی چه کم حد پوره دا قوانینو تعلق دی نو یو انڈیویجول تا دا اختیار نیشت دی چه دی پا خپل تروبانه چاہتا سزاور کی یا سو چاہتا اغو کی چیر دا توحین ولی کرو که دا چرتا اغو شو نو دا با یو داشن سلسله شروع شی چه دا پیغمبر مینا او پیغتی دی آبا بیشیوز کرل شروع شی هر یو سفر دشمن نا پا دی بانی بدل آخیتر شروع کی چه دا پیغمبر به حرمتی کرده یا دا قران شریف
د حرمتی کړ. د ذکر دا چې ممتاز قادری په 14 جنوري 2011 کال د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسلام آباد په کوهسار مارکیټ کې په ډزو وجلې وو. د کوم رستو چې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت هغه ته 2 ځله د مرګ سزا ووروله. د سزا خلاف د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه خارج شوي او دا راز ولسمشر هم د ممتاز قادری رحم درخواست مسترد کړو. د کوم رستو چې نن سهار وختي په سزا عمل درآمد شو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخواخه، ستاسو پجبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز ضرب ازب نومې پوځي عملیات شروع کړي دي چې لوجی یې په لکونو خلک د پاکستان بیلابیلو برخو ته بې کوره شوي وو، د کډوالۍ ژوند کوي. دغه خلکو کې د شمالي وزیرستان په خلکو کې ځنې بیا د افغانستان خوست ولایت ته اوړېدلي دي او هلته کې کډه شوي وو. هغوی وایي چې د سوندو سره مخ دي او واپس راتلو کې ورته مشکلات دي. په دې موضوع باندې زمونږ همکار مجید بابر یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته بولم.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب ازب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40 کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپل سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کړه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ غواړي چې خوست کې پاتې شي.
داسېږي کنه کورونا بکریانی ولې وی خو په کین کې کنه ډېر اوسېږي کنه زنه دغه اوسېږي مو خپل بکریا کورنی ولې دي تقریبا سلور دره کریا وی کالدار دي خپل سبا سم ویلې سو په لار خو ځ خپل بیماریم کنه پلان مې دمو زیره کوي د لاس هم زیره کوي موټر ته شایي خالي کوي د ګاډي څنګه سوا ستر سوا یا سمرا شته کنه په ورځو کې پار وی سمرا یو ګټلې کنه پولیس چې مزيره صحته کوي
خدای میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې کسو هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې پردي وطن کې کډوال دي خود ته په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي
فکر غوړي د سم ډېر وخت ته کوم څه وړولا ګورته خول یا خو یې فوټو تای دي وطن به څنګه خامہ خامہ پکې کوم بس ورته میا د دې کول یا خپل ته لیا نو پکای والو مې شام خو اوس مګا ته ما پاتې ده چې دوی وځي کنه هو د کل رات حالات خشي ورته وګرای شي ډېر شو خو لا ډېر ګډ وړ ځای
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپل سیمو ته ستنوي خدا چې آیا حکومت خوستا د کډشو کورونو پاړه کومه تګلار لري د دې پښتنې په جواب کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي
چې خلک دا چې وی چې هغه پوښتنه کوي د هغه چې موږ راځو چې 200 فاملیز دي نو هغه موږ واپس راولو د دې د ريجستریشن مې شوې په دې باندې یو نسیار او اف ډی ایم ای خپل منځ کې ډیسکشن مو کړو هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ريجستر دي موږ سره ولته هم ريجستر دي دا هغه ريجستریشن کړی دی یو نسیار په توګه نو دې ته مابلو د زوی چې راته سره شي چې مختلف فیګرز یو بل سره شي کو چې اکثر کوم فاملیز دي چې کوم پورې راغلي چې یو خو هغه پته وي نو دا وی د ریټرن لپاره به ډیفینیټلی د ټاپټ پاکستان ذمہداری ده او دا وی چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکړو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکړو
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسی به هم څو ورځو کې پیل شي
د مجید بابر رپورٹ موریدا فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر ایجنسی د باړې د متاثر شو ماشومانو پام واپس سکولونو ته ګرځول او غوی ته په نوو طریقو سره د زده کړو ورکول لپاره د دوی استادانو ته خاص تربیت ورکول شروع کړي دا چې د باړې استادانو دغه تربیت نه سه حاصل کړل او دوی به اوس د خپل سیمې د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت بیرته ښه کول لپاره څنګه کاروي په دې حقله تفصیل د فرهاد شنوري رپورٹ کې ورو
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د باړې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو ډای پیل کړی دا او یو شمیر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وای چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډیر زده کړو کړه
ټیکنیکس او میتھډولوژیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه امپورټنس لري او لکه عادل تکي زین چې 90 پلس داسې سکولونه ټیچرز ته چې هغه ان ټرین دي جسمانی سزاګونه دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کوم مو معاشرادو دا وزه پله شو په انقلاب کې دا مو شومون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور داسې دوه چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګز دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین
او یو بل استاد نیازولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریخي دي
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ دلته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسن ګرول په مینه محبت و نه بیرول او دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو دا سه تربیتونه ډیر جوړ ضروری دي که هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړای او وای
موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړل لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمز کریئټ شي دا غي تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي دا غوسره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کړي واغې نه بعد موږ دا غوغه پرابلم حل کولو کوشش کوشش وکړو کنه هغه مونږ داسې وګڼي چې هغه په مونږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جنسۍ د تعلیم محکمه وایي چې په باړه کې خواوشا دوه نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي او د ځینې سکولونو په بیا رغولو یې لاس پورې کړی دی او زیاتره سکولونه یې په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې د روانې ګړې نیمه تر رسیدلې یو د بشیر واخنه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه وشوه. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوې نن خبر پاڼه کې راغلي چې په غونډه کې د مردم شماره یا صرف مرنې په شمول په نهو موضوعاتو خبرې وشوې. د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری نن په اډیالا جیل کې پاتې شو. هغه سلمان تاثیر په 2011 کال کې په اسلام آباد کې په ډزو وژل و او په همدغه کال ورته د پېډې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتې دو وروسته درې دواره د مرګ سزا ورولې وه. ټاکل شوی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگتن کې شروع شي. د پاکستان سرکاري ټي وی ویلي دي چې په دې خبرو کې به دواړه خواوې په دفاعي، امنیتي، اقتصادي، تعلیمي، ساينس او ټکنالوژي مسایلو باندې خبرې وکړي. پاکستانی ډاکومنټری فلم جوړونکی شرمین عبید چنای په دوهم وار آسکر جایزه ګټلې ده. دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړی فلم جلی په سین کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړه. په 2012 کال کې هم هغې آسکر جایزه ګټلې وه او هغه وارې د ډاکومنټری فلم موضوع یې پر ښځو د تیزاب شیندل وه. د افغانستان د بامیانو ولایت د استخباراتو رئیس جنرال حیات الله رستارزاده پرون خبر اعلان ته ویلي چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایرانی وسلو یو ډیپو کشف کړی دی او په دې کې درنې او سپکې وسلې موندل شوې دي چې د طالبانو په قمندان مولوی صدیق الله پورې اړه لري. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې او په پارلمان کې د سرکار تهران ټولې دیرش چوکۍ ګټلې دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مده بشیر غوښنه د دې غړې د خبرونو لنډیز واوریده او سترته اسلام آباد نزمنګه خبريال ریاض مساخیل د کورونې ورسپانو د اداريو مهم ټکی اوروي.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپل اداري د ترهګرۍ خلاف پروانه مبارزه لیکلي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې هر څوک ترهګر په تختیدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړی شوی دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنې هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ گزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنه شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 15 مړه او تر 500 زیات جوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري هم منلې، خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی، خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان اولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیانه کار اغستل په کار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزوري نه ده. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول په کار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګلیزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکی د رستیو کې خپور شوی رپورت چې پکې ویل شوی دی 40 ملیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 40 ملیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان
پاکستان او قبایلی سیمو ماشومان دي. د دې لوی وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دای د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈپلومیٹ مجلہ لکی اس وقت راغلے پکار دی چی پاکستان دا افغانستان دا سوریا ثبات پر لڑکی کوٹھلی گامونا پور تکڑی او دے لپارا طالبان دا خبرو میں ستا راوستلو کے مرست وکڑی. بلخوا آواز ری جورنال لکی پا ایران کے دا انتخاباتو اولنی نتیجے خواهی چی زیادترا منزلاری امیدواران را مخیط شوی دی چی دا ولس مشر حسن روحانی سیاسی حیثیت قوی کے دو تا لار جوڑوی. د دواړو مقالو ځنې نورې مهمې برخې درته زمونږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجلې لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غي ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو نه خوندي وساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د ضرورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته راتلو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانه لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډېر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
د تیر خالی په ورځ په شام کې د مخالفو ډلو او حکومت ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه عملی شوې ده، خو په دغه کې ځینې رپورټونه وایي چې روسي جنگي جازونو ځای په ځای بیا هم هوایي بمباري کړې ده او د وړو او لویو وسلو ډزونه هم اوریدل شوې دي چې داسې ښکاري لوجې د شام د ډزبندۍ عملی کېدل مشکلات سره مخ شي. په دې اړه تفصیل درته وړاندې کوو د یوې لنډې دمې نه پس. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په شام کې د ډیر وخت او مشکلاتو نه پس ټول اړخونه په ډزبندۍ سلا شوي، خو داسې ښکاري چې د روسي جنگي جازونو لخوا په دغه هیواد کې د اتوار د ورځې بمبارۍ دا سلسله د اندېښنو سره مخ کړې ده. ورځپاڼه د سارونکو او انساني مرستو د کارکوونکو د خولې لیکي روسي جنگي جازونو پرون په حلب، حما او ادلب صوبو کې شپږ بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې نه یوه ورځ وړاندې په شام کې تر ډېره حده ډزبندي عملي شوې وه. ورځپاڼه لیکي چې د روس دفاع وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ډزبندۍ د لوزنامې د منلو په وخت ویلي وو چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او النصره فرنټ خلاف به خپلې کارویانې جاري ساتي. بلخوا په تیر وخت کې د یادو وسلوالو ډلو په نخښه کولو په نوم روسي جنگي جازونو زیاتره د بشار الاسد مخالفه منځروي باغیان په نخښه کړي دي او ویل کېږي چې په دې وروستیو بریدونو کې هم د دغه باغیانو تر ولقې لاندې د عامو خلکو کورونه په نخښه کړي دي. ورسپانه لیکي چې که څه هم د ډزبندۍ د عملي کېدو نه پس په شام کې د روسي جنگي جازونو بریدونه د وړاندې په څیر شدت نه لري، خو بیا هم د دې نه پس په ځینو برخو کې د سپکو او درنو وسلو ډزونه اورېدل شوي چې پکې د مرګ ژوبلې کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. د ورسپانې په وینا په شام کې د ډزبندۍ د څارنې لپاره روسي مرکز تور لګولی چې باغیان د ترکی په مرسته د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. بلخوا د کوردانو په ښار تل ابید کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم ځانمرګي برید کړی چې د ډزبندۍ د عملي کېدو نه پس تر ټولو لویه پیښه ده. د ترکی حکومت د روس تورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ د روس د دفاع وزارت په حواله لیکلی چې داسې ښکاري په شام کې د ډزبندۍ لوزنامه په سمه توګه عملي کیږي او تر ډیره حده یې په دغه هیواد کې امنیت راوستی دی. یاد لوزنامه چې د امریکا او روس په ملاتړ شوې د بشار الاسد حکومت او د باغیانو یو شمېر ډلو منلې ده او د تیر خالي د ورځې نه عملي شوې چې مقصد یې متاثرینو ته د انساني مرستو رسول او د دغه هیواد د خانه جنگۍ د ختمولو لپاره مذاکرات یقیني کول دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی پرون د امریکا په لاس انجلس کې د پاکستان یوې فلم جوړونکې شرمین عبید چنای ته آسکر ایوارډ ملاو شوی دی. شرمین عبید ته دا انعام د غیرت په نامه د وژنو په اړه د لږ وخت یو دستاویزي فلم جوړولو لپاره ورکړل شو. دا ډاکومنټري جینۍ په سیند کې یا ګرل ان د ریور نومیږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې زموږ همکاره انیسا اجمل یې درته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د پاکستان یوې هدایتکاری شرمین عبید د فروری په 13مه د امریکا په لاس انجلس کې آسکرز جایزه وګټله. شرمین عبید ته دا جایزه د غیرت په نامه د وژنو پاړه د یو دستاویزي فلم جوړولو لپاره ورکړل شوې ده. د دغه لږې دورانی ډاکومنټري د 19 کلنې سبا کیسر په نامه د هغې جینۍ پاړه ده چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی و. دا فلم جینۍ په سیند کې یا گرل ان دا ریور نومیږي. له دې وړاندې هم شرمین عبید په 2012 کال کې د تیزابو متاثره شوو خلکو پاړه په جوړې کړې دستاویزي فلم آسکرز جایزه ګټلې ده. دغه دستاویزي فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومیده. شرمین عبید د فروری په 13مه د آسکرز جایزې اغیستو پر مهال د خپل پلار او خاوند سره سره د ټولو هغو زړورو سړو ستاینه وکړه چې جینکې سکولونو او کار ته د لیږلو لپاره هڅوي او د ښځو لپاره یوه ښه ټولنه غواړي. شرمین عبید په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدلی وو. نواز شریف په دغه موقع شرمین عبید سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان به د غیرت په نامه د وژنو ختمولو لپاره یوه مناسبه قانون جوړوي. په لاس انجلس کې د فروری په 13مه نورو کسانو ته هم آسکر جایزې ورکړل شوې چې پکې د ښه فلم ستوري جایزه لیوناردو ډی کیپریو ته په ریوننت فلم، د ښې ښځینه فلم ستوري جایزه بیری لارسن ته په روم فلم او د ښه فلم لپاره سپاٹ لایټ فلم ته جایزه ورکړل شوه. د دې ترڅنګ د تر ټولو ښې ډاکومنټري لپاره د آسکر جایزه ایمی ته ورکړل شوه چې د سندرغاړي ایمی واین هاوس په ژوند جوړه شوې ده.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین نشوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې کیږي.
دا سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نن د ګل ورځ ده او په درنګ شیبه کې درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو. خو دا غینه وړاندې یو ریپورت ته ورزو. کراچۍ کې د اتفاق پښتو ادبي جرګې د سولې لاندې شوې غونډه کې په پښتو ادب کې د مزاحمتي لیکنو د کردار په موضوع یو مذاکره وشوه چې پکې ګڼو لیکوالانو شاعرانو ګډون وکړ. په دې موقع ګډونوالو وویل چې مزاحمتي ادب که څه هم په تیر وختونو کې کم لیکل شوی خو د اجمل خټک نه وروسته لیکوالانو شاعرانو د ادب د یو تحریک لپاره کارولې دي. دغه غونډې احوال د کراچۍ نه زمونږ خبريال محمد عمران راکوي.
د اتوار په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې په دفتر کې شوې دي غونډه کې لیکوالانو شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی و پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړي.
د ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوې دي هغه اجمل صاحب قلندر سیف الرحمان سلیم یاد آگے ہو لاگو نور مر گرو آگے پتے تو لنیز ادب کے چو وہ موجود ہو اور پختو دا پارا کاروں کا دغی نوی انداز زد آئیم چے دا مزاحمتی انداز ہو او آگے چے دے پاگے کے پختو ادب دے سر پا دے وجہ زیاد مخیطہ لارو چے دوی کل دا شروعاتو کنو دا دوی پا رت کے ہوں لکا شروعاتو
ساگر تنقیدی پر دے مقویل چے پا پختو کی مزاحمتی ادب خوشحال خان خٹک دخپل شاعرے پا ذریعہ شروع کرے او ہم دغه سلسلہ تر دے دم روان دا. نن مزاحمتی شاعری د پختو ادب یو لویا او مهمه برخه ګرځیدلی.
شاعری او ادب مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کاریسن بورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو پکر پیدا کړی دی، هغه اپتیریپی پیدا کړی دی.
همدارنګه خالق داد امید ویل چې مزاحمتی ادب د دې منطقې پیداوار دی، ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی.
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمه صدای د اخیری تحریک دی. وسو پدی خطه کې په مزاحمتی ادب باندې د سچو نه زیات ویار چې کم خلک کوي هغه بنگالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلی دي، مزاحمتی ادب د سي د بهر نه راغلی دا دي خپل پیداوار دی.
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو وراول.
مشر منګي په سر ولاړه تاسو نه کول دل ته په خا په خا ګذرو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سر تور سر تورې دو تا تماشا کړه باجوړ چې سوزې دو تا تماشا کړه چې خیبر را نړېدو تا تماشا کړه.
د دغه مذاکراتي غونډې په اخر کې ویلې شو چې هم پر دې موضوع به بیا را غونډېږي او بیا به په خبرې کوي، خو په بل غونډه کې باید ګډونوال څېړنو کې او مقالي ولیکي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوس وخت شوی دی د هفتوارې خپرونې د سولې په لور. نننۍ خپرونه کې اورو چې شاعرانې ښځینه شاعرانې څنګه هغه خبرې په شعرونو کې کوي چې همداسې یې دوی په ډاډه زړه نشي کولی. د هغه پاکستانی فلم جوړونکي په اړه به هم واورئ چې په ناموسي وژنو یې ډاکومنټري جوړه کړې ده. د خپرونې کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر گواخیم. مینا او سلامونه مې ومنې او خبرونه ته هرکلی راشي. کله یو خوا پښتنې خزی په کورنو کې د زور زیاتی سره مخ وي، نو بلې خوا ته ځینې خبرې هم په ښکارا او جرأت نشي کولای. خزینه شاعرانې ډېرې هغه خبرې چې په ټولنه کې ورته پې د بحث زمینه برابر نه ده په شعرونو کې کوي. دغه سی یو شاعره پاریسا خزان هم ده. پاریسا خزان په کابل کې د یوې لیسې یا کالج مشره ده او هغه هر هفته د افغان میرمن کلتوري بهیر ته هم ورځي. دغلته ګڼې شاعرانې د شعرونو له لارې د خپل زړه خبرې کوي. نوموړی وایي چې په شعر کې د مینې خبرې هم شته او په ټولنه کې د روانو ناخوالو په اړه هم غږیږي.
زه ما کوشش کړی چې د ښځو غږ، د ښځو آواز، د ښځو ستونزې، مشکلات دا په خپل شعرو کې راداخل کړم او دته انعکاس ورکړم. ښځو ته چې وایي ویری 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 د مینې باره کې زیات، مثلا مینې پاسره یو څه لیکم. مینا بارہ مشکل ہے
د پښتنو په سیمو کې روانو جګړو د ژوند په هر اړخ اغیز کړی دی. جګړو نه یوازې خلک وژلي او سیمې ویجاړې کړې دي، بلکې پر ښځو هم بده اغیزه کړې. د روانو خراب حالاتو لوجې د خزینه شاعرانو شعرونو کې خفغان او غم لیدل کېږي. پریسا خزان وای کوشش کوي چې شعرونه په خلکو کې مایوسی پیدا نه کړي خو روان حالت په اغیز کوي. د پارسی خزان په وینا چې خزینه شاعران اوس مهال لوی ذمہواری او مسولیت لري. د هغه په خبره خزه کول شي د سړو پام د سولې خواته راوړی او هغوی جنگونو نه کولو ته وهڅي.
تاسو په دې کې د یو ښه راګي د یوې مور غږ د نارینه او په پرتلا چې موږ ورته فکر وکړو دې تاثیر نه کې د خزو باندې ښه اغېزه کوي. دا کار کول خو ایمان لپاره هم پکار دی، د نورو خویندو لپاره هم پکار دی چې یو احساس ورکړو خلکو ته د سولې خواته، د خپل د شعر په واسطه خلک د سولې ته را دعوت کړو، خوځوان ته را دعوت کړو، او له دغه بدمرغیو او له دې بد حالت نه چې په وطن کې جریان لري یا کوم داسې احساسات چې دي په مغزو کې دي، د خپل د شعرونو په واسطه موږ وشو کولی چې د هغې ذهنیت تغییر کړو او هغې یو ښې لارې ته رهنمایي کړو او تشویق کړو چې مثلا ځانه
د طالبانو په وخت کې د جنکو خونځي بند وو او د کار اجازه ورته نه وه. اوس په افغانستان کې حالات بدل شوي دي. په میلیونونو جنکي خونځیو ته ځي او په دفترونو کې هم ښځې کار کوي. پریسا خزان وای اوس حالات ډیر ښه شوی خو دلا نور ښه کېدو اړتیا ده.
یو میرمن په افغانستان کې په ځان باندې یقینیت پیدا کوي چې هغه په دې باندې پوهېږي چې هغه زه کولی شم یو څه ولیکم، یا ما دومره زده کړې، دومره تعلیم مې کړی، یا دومره مطالعه مې کړې ده چې دا احساس په ما کې پیدا شوی دی چې زه اوسم کولی شعر ولیکم او هغه شعر د خپل د وطن او د خپل د وطن نه لرې خلکو غوږو ته ورسوم. دا په خپله یو امتیاز دی د ښځو لپاره، دا په خپله یو د خوشحالۍ ځای دی د ښځو لپاره.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د 19 کلنې سبا قیصر په نامه هغې جلۍ په اړه یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی و. دا فلم جلۍ په سند کې نومیږي او د دې کال آسکر نړیوالې جایزې لپاره هم نومول شوی دی. شرمین عبید په 2012 کال کې آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومیده چې د هغو مېرمنو په اړه و چې تیزاب پې شیندل شوي دي. 30 کلنه شرمین عبید چنای لومړنی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې. شرمین عبید چنای مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سبا قیصر کیسې تر هغې لږ وروسته په ورځپاڼو کې ولیدا چې پلار یې پر سر وویشتله. د هغې یوازنی ګناه د هغې مینې دل و. شرمین بیا د هغې د لیدو لپاره هسپتال ته ورغله او پریکړه یې وکړه چې کیسه به یې نړۍ ته رسوي. دا فلم په پاکستان کې د ټولنې پر هغه سخت دریځه فکر رڼا اچوي چې میرمنې ورسره مخ دي. شرمین عبید وای چې د سبا د پلار سره په زندان کې ولیدل خو هغه لا هم په زړه کې بیخي ډیره کرکه درلوده. نوموړي ویل چې سبا غلط کار کړی او د یو پلار په توګه سم کار کاوه چې د هغې د وژلو هڅه یې وکړه. هغه ویل چې مینه کول او په خپله خوښه واده کول د سبا داسې ګام و چې د دوی د کورنۍ لپاره یې شرم راوړ. د شرمین په خبره دغه هغه فکر دی چې له کبله پاکستان کې هر کال زر مېرمنې د ناموسي وژنو قرباني کیږي. پر دې مسله خبرې کول هم بده ګڼل کیږي. همدا غوجه و چې شرمین کوشش وکړ دا موضوع د خپل فلم لارې راپورته کی ترڅو خلک پی خبرې وکړي قانونونه جوړ شي او د خزو په وړاندې تاوتریخواله کم شي یاد دی چې پاکستان کې پر خزو د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو قانون شتون لري خو شرمین عبید چنای وایي چې اوسنی قانون ناموسی وژنې یو انفرادي عمل بولی او د ریاست پر ضد نه ګڼي داغه په خبره هم دا وجه ده چې داسې پیښو ښکار خلکو یا کورنیو ته د مجرم د بخلو واک ورکړ شوی دی که یو پلار لور ووژني نو د وژل شوي جلې مور واک لري چې خپل خاوند وبخي همداسې که یو ورور خپل خور ووژني نو مور بلارې بخلې شي په بله معنا له اوسني قانون څخه په دې شکل ناوړه ګټه اخیستل کیږي له همدې کبله ناموسي وژنې ورځ تر بلې زیاتې شي شرمین عبید څو ورځې مخکې د وزیر اعظم په دفتر کې هغه ته دا فلم وښود نوموړی خپل چارواکو ته وویل چې د ناموسي وژنو د مخنیوي په دې جرم کې ښکېلو خواو ته په سمه توګه د سزا ورکولو لپاره دې قانوني مسوده کې ضروري بدلونونه وشي شرمین عبید چنای وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف آسکر جایزې ته د دوی فلم تر نومول کېدو وروسته وعده کړې چې ناموسي وژنې به ختموي نوموړی وایي نواز شریف هم لوڼی او لمسیانې لري دا داغه لپاره له دې کبله هم ارزښمنه ده چې نه یوازې د ټول پاکستان مېرمنو بلکې د خپلې کورنۍ ښځو ته هم یو پیغام ورکړي د وزیر اعظم ملاتړ به د ټولنې فکر بدلولو کې مرسته وکړي شرمین عبید ذاتی چې قانوني نیمګړتیاوي په نه خاو د اصلاح لپاره پکې بدلون وشي نو پاکستاني مېرمنې به خوندي وساتل شي داغه په خبره دا پیغام به هم ورسیږي چې ناموسي وژنې د پاکستاني ټولنې پر لمن یو داغ دی
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د سولې پر لور خبرونه کې به دا هم وورو چې د بشري حقوقو ادارو د افغانستان او پاکستان په اړه تل ویلي چې په کورونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات دی خو ځینې کورونه داسې هم دي چې د ښځو پکې ډیر عزت کیږي همدغسې یوه میرمن نجیبه نومیږي چې کابل کې د افغانستان په ملي ریډیو ټلویزیون کې کار کوي او زموږ همکارې ورسره خبرې کړې
کله محفل ته تللی یاست یا د کوم خیر کار او تاسو قدر درکړی شوی په هغه محفل کې یمو ماشوم غې کې ورکړ شوی چې تاسو یو ښه بختوره ښځه
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لرې نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شاله یې په سر واچوه نو هماغه چې ما او ماشوم را وخسته او د دې پغې کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مشال واچو
یعنی اکثره محفلو کې انده سي یو رواج ده کنه تاسو خواته د سرواجونه شته چې هغه میرمنې چې مثلا په ژوند کې خوشبخته یا زامن ډیر ولري یا خکور ژوندګي ولري بیا دوی هغه پیش قدمه یا نور میرمن نسبت چې هغه ښه ژوندونه لري یا کونډه شوی
دا سرواجونه خو زمون په ګران هیواد افغانستان کې ډیر زیات دي خصوصا هغه خزه چې مثلا کونډه وي نو وای چې دا بد شګون دی کنه یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غې کې ورنه کی یا شالې په سر وانه چوي او هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېره زیاته خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغه باندې ترسره کوي
یعنی تاسو په نظر دا څومره ناوړه توت ده کنه چې مثلا هغه مېرمنه چې دی سادهمن په ژوند کې دیدل ده خلک هم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي ورته وایي چې مثلا هغه څه نیک کار چې کنه یا د خیر کار یا د خوشحالۍ ته مر وړاندې کیږه ځکه چې ته مثلا قدم نشانه ده یا کونډه یا طلاق شوي تاسو په نظر دا څومره ناوړه توت ده څومره په دې په روح روان باندې بد تاثیر
وکړي دا خو واقعا چې ناوړه توت ده دغه توت یا رسم رواج زمو په ګران هیواد افغانستان کې دی په دې هیله يم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځ لار شي ځکه چې دغه سمیرمنې چې مثلا یا کونډي وي یا کوم ساده مې لیدلې وي نو هغه خو د یوې خونه نه امید وي او د بلې خونه کده سي ورته ویل شي چې تم را وړاندې کیږي یا ستاسو رې په ناوې باندې لوي کی یا داسې او هغه سي ډېر زیات خبرې دي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغه خبرې لري او کمی خاص رسم رواج ده نو دغه رسم رواجونه ما ډیر زیات لیدل دي وسره مخامخ شویم یا مثلا هغه خزه چې واستاس خبره یې صدمه لیدل وی یا په ژوند کې زنه ناخوالی لیدل وی یا کونډه وی نو هغه ته هغه ته وی چې ته بد شګونه یې ته نږدې مه راځه نو هغه دی چې هغه په یو کونجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
اوریدن کو له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا VOADIWA.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.